صحافی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12 د جولای 3 نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو. په پنځشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملک زاده نن ازادي رادیو ته ویلي، د پنځشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یو رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله شستویده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یو نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 2 دقیقې او 13 ثانیې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراض یې غونډه کړې.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم کوو. لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم راپور لرو.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مروري شو ده، دغسې نورو ځایونو هم راځي.
په اوکراین کې ور بیا د څو چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنه د وژل کېدو او د ځینو ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې د نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی نه نفي کېږي، وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تېرې نه سي. دا غونډه د کابل د انتقادي شونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوی وه. تفصیل زموږ له همکارۍ څخه اوري.
د ښځو په نافی کولو نه نافی کېږو او په ټولنه کې د ښځو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د ښځو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل شوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه د کابل د انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو یو بنسټ په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. دوی دا وویل چې طالبان دې باید ښځو ته د کار او انجونو ته د ښوونځیو اجازه ورکړي. همدارنګه ځینو انجونو سره چې موږ خبرې وکړلې هغوی هم دا وایي چې دوی او کورنۍ یې د طالبانو د علماو له ناستې دا تمه درلوده چې دوی به د انجونو حداقل د انجونو د ښوونځیو په اړه د دوی برخلیک روښانه کړي، خو په دې اړه هیڅ هم د دوی خبره نه دي ویل شوي او نه هم کومه روښانه تګلاره مشخصه شوې ده. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان هم وپوښتو. نوموړي البته عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. صالح صاحب د یادونې وړ ده چې له دې مخکې ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې په دې غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه شي. همدارنګه د غبرګونونو په دوام البته په دې غونډه کې د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته ډېر غبرګونونه خپاره شوي دي. د دې غبرګونونو په دوام کې د حزب اسلامي مشر هم ګلبدین حکمتیار هم غبرګون ښودله او غوښتنه یې کړې له طالبانو چې د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کړي. بلې صالح صاحب
ډېره مننه. ومردل چې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. شیبه مخکې مې د ښځو د حقونو له فعالې ګل څانګې لمر سره مرکه وکړه. په پیل کې موږ څخه پوښتنه وکړه چې د طالبانو لخوا د علماو غونډې له پای ته رسېدو سره کابل کې ځینو ښځو او نجونو اعتراضیه غونډه کړې ده. دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي؟
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابانچې یعنی دوی ته حداقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه چې یعنی په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي. د دوی پر مخ یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هېڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تا باندې دوی یو څه ناهیلي شوي دي. نو بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او همدارنګه په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
دویمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو په وړاندې درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق، د نجونو د تعلیم او د نورو مسایلو په اړه ځینې اعتراضونه وه. په دې اړه بیا هم کوټلې پریکړې ونه شوې. د یوې ښځې یا نجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مونږ دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه ښځو ته د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. نو په دې غونډه کې لږ تر لږه حداقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وای چې په کې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنه کړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوي وای، دفاع ورڅخه شوي وای، یو مشخصه پرېکړه شوي وای د دوی په حقوقو په هکله، ترڅو دوی یو څه هیله پیدا کړي وای.
نړیوال ټولنه هم وایي چې د طالبانو له وسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونه کې د دوی لپاره راځي، خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپله داخلي موضوعي بولي که تغییر نه راځي. د دوی په دریس کې به دا وضعیت کومې خواته افغانستان یا د نجونو وضعیت یا د ښځو وضعیت بیایي؟
زمون هیواد په یو سختو شرایطو کې دی. نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې. نو که چېرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پرې کړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زمونږ هیواد برخلیک بیا هم یو نامعلومه برخلیک ته زمونږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعال ګل څنګه لمر و چې کابل کې د نجونو او ښځو د تازه اعتراض پر مسله را سره خبرې کولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
پڅو شیبو کې دا راپور اوري چې ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمیر غرونو کې په خیږي جن او هلوکاني راټولوي څوک خپل خوري یا خپلوانو تلیږي خوست دا اوري چې لازګونه افغانان د ترکیه په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپل ګټي یو برخه افغانستان ته خپل کورونه تلیږي ترکی مالداران وایي چې د سیمې خلک شي شپنی نسی کولای نو ځکه افغانان استخدام کړی دي افغان چوپانان وایي چې د فقر او بیکاری له کبله یې وطن پریشي او د ترکیه غرونو ته ورغلی دی سلطان سرور تفصیل لري
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لسګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیه د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمې پیایي مالدار خلک خپل میګیا او پسونه ورسپاری چې د غرونو لمنو کې وڅروي
زه د دغو څارویو ساتنه کوم اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم وروسته بیرته راغلم ترکیې ته په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم
رمه یې له لرې غږ پیژني عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوری او کالي پرې باروي مصطفی اوچون د سیمې یو مالدار دی دی وایي افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمې خلک دا کار ښه نشي کولی
حتی د مونږ د کورنۍ هلکان هم دا کار نه غواړي وکړي او نسی کولی
شل کلن ځوان حفیظ هاشمی میمنی هم په سیمه کې یو افغان شپون دی هغه وایي د مجبوریت له لاسه یې ترکیې ته پناه وړې او شپنی کوي هغه چې ناست او د پسونو وړې قیچي کولې وویل
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداري ده تر څو سړی مجبور نه سي خپل ټاټوبی نه پرېږدي نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي
حفیظ میګه هم لوسی او خاص مهارت پکې لري
راتلونکی کال افغانستان ته ځم جنگ ختم سوی اوس طالبانو واک نیولی او جنگ ختم سوی نو موږ ستنیږو د طالبانو او حکومت ترمنځ جنگ کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن سو خو اوس موږ غواړو بیرته خپل هیواد ته ستانه سو
نویشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپون دی هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې ګرځېده خوښیږي
د ما شپنی خوښیږي شپنی خو موږ ته اسانه ده کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه دلته شپنی کوم دلته هم ساختماني کارونه شته خو نسبت شپنی ته یې پیسې لږې دي زما غرونه خوښیږي د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچیان لري څلور کلن لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي
ازادي رادیو ته غوږ یست یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درنو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ له کبله د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي دا هم تفصیل
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده د هغه په وینا ډیری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لیږدوي
ډیر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیات ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټر کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلی دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی، په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوون کې دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکدوي اړیو چې زیات بار ولیکدو کله بار کو نو دا بز مو په ګټنه وي چې کله تیلو په لوړ دا د ترانسپورت لکه ختم ډیری
به مون نه مسافه به خاطر کې تل قیمت اس او ازمین خل بالا مې.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټر د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. د اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یوه سرحدي ښار کې تېره شپه د چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي. روسي چارواکو دا په روسیه کې د اوکراین د مستقیمې جګړې یو عمل بللی، خو کیف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلنګورود د سیمې والي ویل چې تېره شپه د دې سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي ویچسلاو انګلاکوف پر ټلګرام په یوه پوسټ کې ویلي چې په بلګورد ښار کې چې شاوخوا څلور لکه تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو یولس ودانۍ او 9 کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د 20 کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغه پیښې مسؤل اوکراینو بالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له 14 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اور لګیدنې پیښې شوي، خو کیف ای د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوی بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تېره د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ میشتی ښار بلل کېږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ میشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تېرو څو ورځو کې پر دې ښار راکېتي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د انګورو کم حاصل ته د بزګرانو او سوداګرو اندېښنې. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې عامل مدیر انجینر عبدالباقی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل وروستیو وچکالیو او اقتصادي ستونزو سږکال د انګورو حاصلات کم کړي دي. د نوموړي په خبره تیر کال دا وخت په ورځني ډول شاوخوا 50 موټر د سپین بولدک له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په ورځني ډول یوازې 15 موټر صادرېږي. ښاغلی باقی وایي تمه ده چې راتلونکي یو میاشت کې دغه شمېر د پخوا په څیر شي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي هڅه کوي چې سږ کال د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې منځنۍ آسیا هېوادونو ته هم صادرات پیل کړي، او د دوی په خبره په اړه یې د طالبانو له حکومت سره خبرې هم شوي. په ازبکستان کې میشتو افغان سوداګرو د ترانزیت بانکي ستونزو او د غشان د صادراتو واردات په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کړې. دا غوښتنه هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر پاڼه لیکل شوې چې پلاوي سوداګرو سره په لیدنه کې د یادو ستونزو د هواري ژمنه کړې ده. دا لید کاته داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ازبکستان په ګډون ګڼ شمېر هېوادونه له افغانستان سره خپلې سوداګریزې پولې تر یو وخته تړلې وې چې بیا وروسته بیرته دغه چاره عادي شوه، او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 150 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 150 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 14 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.1 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به اسمت سروان راتوي چې د نړۍ په ځینو ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ګارډین ورسپانې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ د عالمانو لوی غونډې ته وکړه. ورسپانه وایي د طالبانو مشر د بهرنیانو غوښتنه په داسې حال کې رد کړې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنر په افغانستان کې د ښځو د سیستماتیکي ځپنې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ګارډین لیکلی د طالبانو د مشر دا وینا لدې کبل نادره و چې نوموړی په عام محضر کې نه حاضرې شي. دی په لومړي وار له کندهاره کابل ته لاړ چې په دې غونډه کې ګډون وکوي. لا هم د ملا هیبت الله اخونزاده کوم تصویر او ویډیو نه ده خبره شوې، او وینا یې د راډیو له لارې خبره شوه. ګارډین ورسپانه زیاتوي ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا د ټولې اسلامي نړۍ برای وباله، خو حال دا ده چې هیڅ اسلامي هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او ګڼو مسلمانو دینی عالمانو په داخل او خارج کې د طالبانو سخت دریځونه غندلی دي. ملا هیبت الله اخونزاده په خپل وینا کې وویل بهرنیان دې دوی ته لارښوونه نه کوي او نه دوی د هغو امر مني، خو د نړۍ هیوادونه له طالبانو پرله پسې غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکوي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر میشل باچلی د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې ښځې او نجونې له نهیلوونکي وضعیت سره مخامخ دي. د پر طالبانو ژغ وکړ چې نورو اسلامي هیوادونو ته وګوري چې هیڅ یو نجونې لزده کړو منع کړي نه دي. ګارډین ورسپانه د کتونکو په قول وایي چې طالبان ممکن د علماو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه وکړي، ځکه چې دې مسئلې دوی سره ویشلې دي. بزنس ستاندرد ورسپانه بیا په دوحه کې د امریکا او طالبانو خبرو ته په اشاره لیکلی چې امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له پلاوی سره په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړي. که څه هم طالبانو د دې خبرو په اړه ویلي وو چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو په اړه یې خبرې کړي، خو بزنس ستاندرد ورسپانه وایي چې دا خبرې په هغو زیاتېدونکو محدودیتونو راڅرخېدې چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریج د ښځو د محدودولو لور ته ګامونه اخیستي دي. د دوحې په خبرو کې طالبانو خپل داشمنه تازه کړه چې تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرونو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپلوانو ته لیږي، او یو شمېر بیا د پلورو لپاره بازار ته وړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخ ته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
دغه
په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي، او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري. کیلو په 140 روپۍ.
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدی سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیات یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د همغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار خطي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی رنزوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ غوندې یو کلک بوټی دی، چړۍ چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو په اړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډۍ ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه 10 افغاني طالبان ټولوي. نو دا د لویه سره والله دي، او که څنګه د دې موږ ته جایی غواړو، نو دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مه ټولوي. پخواني نظام کې چا نه ټولولی دی، اوس په زور هم غواړي چې ورنه کې وی دي هم ټکی دي هم پر دېش افغاني پر شل افغاني باندې وی، اوس په زور یې غواړي. زما دا پیغام نشر کوي، ټول مشران دا خبرم چې دغه پیسې دي بندې شي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د چشنو الفالی سازمان تر کوم.
موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خوښ شو چې شرعي نظام لرو. د شرعي نظام لپاره مو ډېرې قرباني وینې تویې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق حقوق لپاره ورسو. دوی مو هی تهدیدوي مو پنجانوي مو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسېږي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه سو.
خبرې کوم دغه کومې خبرې چې په دغه طالبانو پسې کېږي دغه بېځایه خبرې دي، ځکه چې طالبان اسلامي امارت چې دی د افغانستان ستر قوت دی او پوځ دی، دا د افغانستان ساتونکي دي، دا د افغانستان د خاورو بچیان دي.
السلام علیکم شمشاد، خبرې کوم د نگاه ولایت سلامونه.